아자미 라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیڅ 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګی اسمبلی 9 او د سپتمبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازی لندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړی استازی وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازی باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازی ټاکل اړین دي. واشنگټن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازی د ټاکل کېدو ننګه کړې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر وایي داسې یو استازی به افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه یې په خپلو پریکړو لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هغو هیوادو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان د دوی په ټکو له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبوره شي چې د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. روسه تر دې چې طالبان د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه به د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې لړۍ دوهمه یوه وي چې پرون په متحده عربي اماراتو کې لومړی هغه ترسره شوه. پرونۍ لوبه د افغانستان لوبډلې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې افغان بالرانو توانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته د افغان لوبډله په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. او د اوکران ولسمشر وایي کیف له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل پلان بشپړ چمتو کړی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس یې د پلي کولو هوډ لري. ولودمیر زلینسکي تیر ماښام په خپله وینا کې دا پلان بریالی پلان وباله او څرګندې کړه چې د ټولې اروپا اوږدمهاله امنیت ته اړتیا شته. د اوکران ولسمشر تېره اونۍ ویلي و چې روانه میاشت به د دې پلان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره خبرې وکړي. همداراز به یې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالډ ټرمپ سره هم شریک کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان بشری او امنیتی وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه.
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی. اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري.
بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې 12 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل څاخت خواړه یې له کومه راځي.
اقتصادي ستونزې خو ډېرې دي، نو څوک نو وطن خو ران دی، څوک د لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه.
ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پکې له اسرائیل غوښتل شوی د یو کال په ترڅ کې له غزې او لویدیځې غاړې خپل سرتیري وباسي او افغان سندرغاړې لطیفه رڼا د 70 کلونو په عمر مړه شوه. نو راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
در
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دقیق پرونی د سر راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. دا راپور د جون له 14 راورسته مودن غاړي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. تفصیل له احمد شبراور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسانو بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدویو شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېج بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 20مه په څلورو فصلونو او 15 شمادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنکړل شي.
دا سر راپورونه خبره شوه دي چې په افغانستان کې نارینه وته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اخلي باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحال مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما پر راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوی دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوله. بلورته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د هر ورځ 4 کسانو لډلې یوازې یو کس د خوړو لپاره وچه ډوډۍ لري. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خوړو څخه ده چې دا مهال کمښت محسوس دی. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې. بیا وځلو کسانو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نور.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هر 4 کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یوه اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بېکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالیږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړي که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یوه اوسیدونکې شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څه وکړو نو چې آسم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه دې امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ته بس آسم وطن خو ران دی د څوک د لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې را کړي نو کومه روپۍ موپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپینګیرې دی بس هغه هم هغه دی حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګانې کوم چې زویم چې زه خشمه چې د دې بچو خدمت کومه لرې لاره باندې 10,000 15,000 افغانۍ لګېږي. موږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونو ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي و چې د 13 اگست راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړه لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځ غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو 144 غړو هیوادو د پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی له 193 غړو څخه 144 هیوادو د پریکړه لیک ته چې الزامینه د مثبتې 4 مخالفي او 3 ممتنې رای ورکړي. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشتې متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي. خولدی سره د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندیشنې ور سره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرائیلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي دینی دانون وویل چې دا یوه شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمتو د خوشکولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنچی او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټل د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی په پریکلی کې د فلسطینیانو لټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وټلو ترڅنګ د خوشتنه شوی ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوی مرچایونه هم تخلیه شي. د پریکلی کلمخې کچرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکلیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکلیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په اورزګان او د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلک تر ډیره شین چای څښي. دا چې ولې د نورو چایو څښل کم دی په دې اړه به درته وروسته راپور ولرو. خو اوس راځو دې ته چې افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د اویا کلونو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوه. هغه د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکی و خو د ژوند ډیره برخه په کندهار او روسي کلونه د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه کې تیر کړی. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
افغان سندرغاړي لطیفه رڼا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لتیپی رنا مورنی ژبدری و خو یو شمیر مشهور سندری په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رنا د افغانستان یو له هغو خورجوب سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفه رنا واقعتاً یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت دیارلسو پنځو پنځو شپږ پنځو یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړي وې لکه پرستو سو اپسانا سو نایت سو دغه رنگ لطیفه رنا دغه وخت یو پیژندل سوی و نرمند و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دی.
شاغلی زهیر وای لطیفه رنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډی سندری ویلی دی.
کاظم شیدای سره جوړه سندری ویلی دی. دا ټیم غلام رسول کوچک سره افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطیفه رنا د وی هنرمندی کورنی غړی وچی د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر سوریله आवाज درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډیره موافقه شوه، ډیر سوریله आवाज درلودي. او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوی و، په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغون کې چون خراباتي سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز و، او دا سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رڼا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاته سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
افغان سندرغاړي لطیفه رڼا و چې دا ویا کړنه په عمر پرون وفات شوې ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو را سره اوسئ، وروسته ستاسو هغه پیغامونه خبرو چې همدې واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلې دي. په افغانستان کې چای څکل ډیر دود دي. خلک شین چای، تور چای، د شیدو چای، د زعفرانو چای، د یوناني بوټو چای او نور څکي، خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډیر خلک شین چای څکي ان تر دې حد چې پرې روغ دي. د نشې توکو د روغ دو مو اوریدلو، خو اوس درته د چای د روغ دو کیسې لرو. تفصیل بیل شریف الله شرافت واورو.
کوم هیوا چاوی نام یانی
دی؟
برازیل.
برازیل
ته و د مراله سره دی وایه.
د ځوانانو په خو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري، چای نو خبره دغه خامي.
خالد احمد د همدی یو مجلس کډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپشین د جمعه تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنه چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خونو زیول چې مینوال ډیر ما او چای سر مرج داسې او چای داسې او دغه لري د نیک نشاره کم دی. چې مثال چای موږ وچ شو بره دماغ مې نه کارامې او ستړیام ډیر ورکه او چای دغه سی او دوه ګټ لري. چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نیک وسک کې ژبانی
او گاز ډیر کم خلک یوازې په شار کې کاروي. د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د ورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي، خصوصا په روزګان ولایت کې بیخي، ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي، یو پر سر یې درد دی، یو دمه کوي، یو ځان وسا کوي، نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې ځان وسا کوي، مجلس وکړي، نو شنې چایو مینوال بیخي زیات لري او شنې چایو د ډیرو خلکو خوښ دي، ډیر خلک مینوال دي. خو قدر ته ما چې داسې زیاتې مینوال یم، یعنې کینې چې د شنې چایو څه جې چایو خورم او هغه سمی چای رانیسم، هغه خورم. نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپله استعمالوم، خورم ملګرو یاران یې مراسره خوري، هغه مراسره کښېني، نو زه خپله ډېر مینوال یم. لکه څنګه چې وم چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مه راکوه، خو چای راکړه، نه چاشت چای راکړه، مخصوصا چای راکړه، دا دوه وخت خو ډېر زیاتې مینوال یم، لکه چاشتو مخصوصا نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي دي، وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډېره مرسته کوي.
یار اته دېرش کاله یا نه دېرش کاله به کېږي چې دا چای خورم. دا چای خو نو موږ د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې، بره نو شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو، د ازمیا دپاره هم ډېره ګټه لري، د سرته تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري. دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو، سهار ماپښین څاښت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بېلابېلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده، د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي، د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بېلابېلې روغتیایي ګټې لري. د اروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد زیاد سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لنډو شپو کې تقریبا په د لاس وروځو 15 وروځو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړي دي، چې ویزه هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته، د هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي، هر څه ټول تاریخ لیدي، ویزې هم تاریخ لیدي، پاسپورت هم، دوی بیا هم پاسپورتونه تخصتي دي ورته سیر کړی دي. ځوروي چارواکي، پولیس، ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني، غیر قانوني خکستری وایي، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیدا، خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال، د ویزې وال، هلته چې څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مې دا چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته، دوی خپل د قانون ته به احترامي، د قانون سپکاوی یې کړی دی، یعنی قانون دوی خپل نه دی عملي کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي، ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره ته مخ کې ما تاسو سره خبر کړی وې چې دا د مو سي دا یو خور خواره در په در سیمه ده، سی تقریبا لو لسوالې جخه 50 کیلومتر لري، یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تاسو سره خبرې کوم، دا یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو. نو د موږ سیمه ډېر مشکلات لري وروره، تاسو د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارت تر مسلونه ورسوي، چې د موږ په سیمه کې سیمه ډېر اړتیا ورته لرو، هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو، چې موږ په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته، لارې خرابې دي، در پدره یو، خلک هم غریبان دي، په سیمه کې هم د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي، په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو. وروره د موږ غږ ورسوي، موږ ډېر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږ بجو بیرته استودیو ته راستنیږم. اوس د افغانستان په وخت د سهار پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نگار اغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فرشته